مجله خبری بامدادی در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لاندې خبری برخه کې به ووري چې یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط خواته روان دی. دا وروسته راځي، خو اوس راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاق زای عمومي اسامبلی ته پلان شوی وینا تیر شو. ټاکل شوی و نو موړی پرون دوشنبه د غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازی نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغه تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې چهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیالې هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دائمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنۍ چارو وزارت په کار لګیا دی چې د غسلو تنو د راوتلو زمینه برابره شي. لزګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د بریتانیا د صدارت مانی مخې ته په اعتراض وتلی وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریز دا و چې د پاکستان لاسوهنې او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلي سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی وو چې په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهرې شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان خالد پوپل وایي له ورزشکارانو سره یې همکاري کړې چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران یې بهرنیو هیوادونو ته وباسي.
هغوی
مجبوره وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبوره وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک جمعی به د هغو افغانانو شمیر 40 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې ورته خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې یوازې 15 سلنه افغانان درې وخته خواړه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلې کړي خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي. په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنې د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چېرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نه شي. موږ نه شو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پرېښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګل آغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي، مونږ دا موسسو نه دا هغه غواړو چې مونږ ته دلته څاګانې ول سي. که دولتي کار څنګه وي مونږ یې له ځان سره نه وړو، که د دولتي مونږ هر وخت سړي مونږ تیزو کاغه یو، خو مونږ دغه هغه کوو چې مونږ سره دولت مرسته وکړي چې مونږ ته یو ځای وکړي. که دې جانم سړي بل ځای دی مونږ ته هغه کي، مونږ بل ځای نه لرو چې مونږ پکې واړو. یا هغه
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډېر خبرداری ورکړل شو، خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شوو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاصې شي. اخوا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویه ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی.
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واورېدل. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه وي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري تر څو اړتیاو ته بې درېغه ځواب وویل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ته نه تک موضوع ورځ تر بلې غبرګونونه راپاروي. د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمنشي یان انګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه. هغه دوشنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. هغه لیکلي دي چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نه شي د هغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي. نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه. خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي، ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي. نو په دې اړه باندې زموږ هیله دا ده چې هغه که نړیوال هیوادونه وي، منطقي هیوادونه وي، همسایه هیوادونه وي، نور سازمانونه وي، موږ سیاسي داخلي مسایل د سیاسي فشار په توګه باندې ونه کاروي.
ښاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ 1296 چپو او د غراز اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. جرمني وایي له طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. د هند لپاره د جرمني استازي والټر لندلر ویلي چې هغه د طالبانو له بریا وروسته د نړیوال تروریزم د خپرېدو د احتمال په اړه خپله اندېښنه له نوې ډیلي سره شریکه کړې ده. هند هم له دې مخکې له افغانستان څخه د دغه هیواد پر خاورې د برید د احتمال اندېښنه له ځینو هیوادونو سره شریکه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
جرمنی وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو ونه لري. په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبې په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
fostering of international terrorism.
د هند لپاره د جرمني ځنګړي استاد زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو لبریا او روس سره د ترهګرۍ د زیاتېدو د احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي. ښاغلی لینلر زیاته کړې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لویه نړیواله مسله د هند له حضور پرته نه شي حل کېدی. هند چې د پخواني افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري.
اوسنۍ شیزه ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبدالله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزي ورولېږدوي.
انور وفا سمندر د خپلو تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه راته غږېدلی.
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، کاملتیا مو وکړئ و به یې ورئ. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو په زده کړو او کار د بندیز نه لګوي. نوموړی چې دا مهال په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو په راتلونکي ورسره خبرې کړي دي.
نغمه جانې ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسني وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسې ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریانو وروسته زه د شوزو په کړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکړم، ځکه چې د دوی ډېر فوکس پر شوزو باندې دی. زه باید داسې ووایم چې ښځه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بنیادم په وینه کې پرته ده. مونږ تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې، میندې، پلرونه، مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو لامدی عمل زدا یو افغانی شیزی میرمنی او دا یو هنری کاروان د وجدی مودې د ملګری په توګه باندې د سی ویلای سم چې نننای افغانستان کې شیزی د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي او کدی ته په افغانی معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کاروندې نه د کور نه د کاروندې پورې د مکتب پورې د مدرسې پورې د کار ورشو برابر شي نو زموږ ړنګ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې موږ خو اوسنۍ شیزې یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واورېدل چې اوس ښځې کارو ته نه ځي، ښځې دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نه زیږولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې ښایي هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځورېدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدله.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما یې تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اټنونه به یې، سندرې به یې، خوشحالي ګانې به یې، یعنی موږ دغه همای درلودله چې سوله دې په دغه شکل راشي. مګر متاسفانه سوله په داسې یو انداز، په دغسې یو شکل راغله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک خوف زده شول، ټول خلک مایوسه شول.
نغمه جانې، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شئ یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالاتو ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ رغېده نه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسمن د خپل وطن نه لیرې یم، روحم دا اوسم په موږ باندې. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی دی چې موږ ګرد مایوسه یو، موږ ډېر خفه یو. دلته هنري فعالیتونه نو څه کولای، مخکې له دې چې دا طالبانو په خطر کې دا جرګې او دا د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام را لچې نغمه جانې د سولې د پاره که تاسو سندري ولري. نو موږ ډېر آمادګي نیولای وو، سولې ته سندره جوړه کړې و، ډېر ښکلې سندره چې دا همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپلې ټولنې ته. نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یوه برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یې یادونه وکړه، کولای شئ یوه برخه د همدغې ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالې دې را نواخسته بیننګ، د ګل په شان لالې دې را نواخسته بیننګ، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا دبل پشان لالی دیران واخستا بیننگا افغانستان حساب خان خون دا دوران چاری سمول بغوری دخپل راتون که دا تاریخ لپانو دا جنگ تور کئی پاک ول بغوری دا پاک مینی پا جذبا ساتقا نساب دا فکر جوڑ ول بغوری زبادی القدم بستر گختل کم تا دا وطن دا غاڑی آر شکر دا دی غم جن وطن پا خڑو دا زبط پاتا یا تزار شکنا آئے زبط پاتا یا تزار شکنا اے دا وطن دا بیور کازو یا دا زرگی سرا بس بے یار شکنا دا دی غم جن وطن فخڑو دختو زبط پاتا یا تزار شکنا او
د نغمه مرکه او د مرکه په پای کې مو د نغمه په غږ د عبدالله صادق د شعر یو برخه واورېده. عبدالله صادق کلونه کېږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډېر څه ویلی شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمیش وی او ته ټپز یک هزار جانان ستاسی غدرې شیری ټول گیدی چې ډیره مخ کی چاپ شوی دی. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسی کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه. کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلی شو دا ګډه سره چاپ کم او که بیلې بیلې کم دا هم باعث د دې سوچې وځنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنې ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي. په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یوه کارخانه ده او رشد پکې چی کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویاتو ته متوجه شي، خپل معنویات لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویات پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارز مکو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شعر په غوږ باندې په زړه باندې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کړي، او بل وخت به یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې ارزو کړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا چې څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب، د دې نصاب په نغمه غواړم. استاد ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ له کرانغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړې وسې، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق په هنځي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغه ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پام نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري ځای نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه وا، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه؟
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي همغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه ناڅه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړه کا، زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریخوت، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے، دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما پنم پا زارا تو باندے شرما
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې
د مشارکې شپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړ او پلرو وطن مې دا دی.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب دا چه تاسو مرد تا استقلال را کا مرد شملی مدنگی و تاتلی مرد با پخوالن گردن نسو ترالی اوز ملشا دوم را چرخولونا همی لگی دا ستاسو دوینو برا کتا.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډیره پر یووالي او د جګړې څخه پر کړی کې راڅرخېدل.
پپلزی نه مامزیم نه غلجی نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړ او پلرو وطن مې دا دی. اخترزی په دې نازیږم چې یو خلک دې راوتیم.
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بېلابېل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هېواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کېږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفاني او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت،
او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډېر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډېر تر ډېره دوه کلو ته نه رسېږي، څه کم د هغې کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینه اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې زموږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درونی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویمه ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانې راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړه د څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک صاحب څه مې ور زیات کړي دي د ورځې هم، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډېر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتک سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډېر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار و له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپږ کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده، مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیو، نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته وویل، ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینې اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یخي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي، دا یو غږ غږ رڼا یا درک شیبې چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده دی خدایشته کتاب چغه دی درکشیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو د یو اورېدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بلته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوکما نومول درک شیبې، دا دای اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 234 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ د یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده، د هره شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قواله کوي، خو په دې پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا اصل په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شیبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې سی پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څرا ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی دلی کل در توام چې تقریبا 10 کال د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختی یو وخت ما ورېدلی و چې افلاطون دی اکیډمي باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکې ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به دې مینه باغ نو دلته هم بل ونوان ورکړ سوی دی دغه ګرانا عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینا ژوندۍ مکتب ده، مینا د ټولو مکتب ده، مینا د ټولو پوهه ده، او مینا د ټولو اړتیا ده، او مینا د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوی ده چې دغه ډول درکونو فکرو د روح سرکونو ته د کلمو جامې ور واغوستل سي، او څه نا څه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري. ده
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
در تسوایم خپل زندګی کې یارا بس دش خوري وینور سوي بڑب گئی کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخواره جانانا شناس ماں مغا مخوار جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا سلام بوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تا خوبت دا زماد غریب جانانا